السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. زه صفی الله ستانګ زم تاسو زموږه ل آزادی رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې چې تر 15 بجو دوام کوي، مهم راپورونه او خبرونه درته خبرو. په راپورونو کې د سر راپور دی چې د بدخشان چارواکي وایي چې د وردوج په تیرګران سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د 105 پولیسو تسلیمۍ ته د سیمه ییزو پولیسو قمندان زمينه برابر کړې وه. دا هم ورچې د پوهنتونونو استادانو ټولنه وایي اوس هم د هیواد د لوړو زده کړو په نظام کې ګڼ شمېر ستونزې شته. خو تر هر څه مخکې خبرونه درته خبرو. د ویل چې د په دغه پروګرام کې دوه نیس پروګرامونه، البته یو ګردای میز دی چې په ځینو سیمو کې د ملیشو جوړونې په اړه د ځینو هڅو په خاطر له میلمنو سره خبرې شوې، او دوهم پروګرام هم د ورکو شوې اذانو خبرونه چې درته خبرېږي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شاه عارف تر اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکې، د بدخشان سیمې چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکارۍ وسلوال طالبانو ته تسلیم شوي دي. چارواکي وایي د فراه د نردرې ولسوالۍ درې افغان سرتېري د وسلوال طالبانو سره یو ځای شوي دي، او د امو سیم د سپنده کېدو له امله د جوزجان د قرقین او خوماب ولسوالۍ څخه باندې 300 کورنۍ بې ځای شوي دي. د خبرونو تفصیل، د بدخشان سیمې چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکارۍ وسلوال طالبانو ته تسلیم شوي دي. د بدخشان د والي ویان احمد نوید فروتن ازادي رادیو ټول چې په دې کار کې د محلي پولیسو قماندان جانان لاسترلود او اوس طالبانو شپږ دېرش محلي پولیس بیرته پرېښي دي.
پرون یو سلو نفره په ترګران کې چې شپږ درسې سیمه ییز پولیس ول، د قومندان جلال په مشرۍ اویا کسه هم ملي او سرحدي پولیس ول. د هغه معاملې له مخې چې د سیمه ییزو پولیسو د قومندان لخوا شوې وه، طالبانو ته تسلیم کړی شوي دي، او تر اوسه هغه شپږ درس کسه چې سیمه ییز پولیس ول د طالبانو لخوا بیرته خوشي شوي دي.
د بدخشان یوې بلې سرچینې بیا ازادي راډیو ټول چې د تسلیم سوو امنیتي سرتېرو شمېر 105 تنه دی، او ټول یې طالبانو خوش کړي دي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې دوی په وردوج ولسوالۍ کې 110 امنیتي ځواکونه نیولي، خو تر اوسه دې ډلې د امنیتي ځواکونو د خوشي کېدو خبره نه ده کړې. چارواکي وایي د فراه د نردرې ولسوالۍ درې افغان سرتېري د وسلوال طالبانو سره یو ځای شوي دي. د نردرې ولسوال عبدالصمد یار ازادي راډیو ټول چې یادو سرتېرو نن سهار خپلې وسلې هم وسلوال مخالفینو ته تسلیم کړی دي. یار زیاته کړی چې یادو سرتېرو د نردرې ولسوالۍ د امنیت ساتلو دنده په غاړه لرله، خو زیاته کړی چې په دې اړه پلټنې پیل کړې دي. وسلوال طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په شمال کې د 209 هم شاهین قلی اردو مسولین وایي چې د فاریا پالمار ولسوالۍ کې د پیلسو عملیات پر مهال د سلورو ازبکستاني وسلوالو په ګډون لس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دې قلی اردو د لومړي لیوا ویان محمد رضا رضاینن ازادي راډیو ټول دغه عملیات چې تېره شپه پیل شوي پر مهال و نور وسلوال ټپیان شوي او درې نور نیول شوي دي. د یادی ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ټول چې وسلوال طالبان دغه ولسوالۍ له زیاتو سیمو څخه وتلی دي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او د امو سیند د سپانده کېدو له امله د جوزجان د قرقین او خوماب ولسوالۍ څخه باندې 300 کورنۍ بې ځای شوي دي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ټول چې د تېرې ورځې را په دې خوا د اوبو د زیاتېدو له امله د دوی په لسګونه څاروي هم له منځه تللي، او د تګ راتګ لارې هم د خلکو پر مخ تړل شوې ده. پر همدې مهال د جوزجان د والي مرستیال انجینر عبدالرحمن وایي چې د یادو کورنۍ ستونزې په کابل کې له اړوندو چارواکو سره شریک کړي. دا و د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن کویت ته ورسید. ظریف په قطر او عراق ته هم لاړ سی، او د سفر هدف یې د ایران پرټمی موافقه د دغو چارواکو سره خبرې کول دي. د خلیج هیوادونه په ځانګړي ډول سعودي عربستان د ایران او د غربي هیوادونو ترمنځ د اټمي موافقې په اړه اندېښنه لري، او په دې ارتباط یې عکس العملونه هم څرګند کړي دي. محمد جواد ظریف نن په کویت او بیا په قطر کې دی، او له هغه ځای به په عراق کې د شیګانو سپیشل شهر نجف ته ځي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر به له نجف بغداد ته ولاړ سي، او د ایران ته تر ستنېدو وروسته به د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې فدریکا مغرینی سره وګوري. د یمن په مرکز صنعا کې خلک وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف نن مخکې تر دې چې 15 ورځنی اوربند پیل شي هوایي حملې کړي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف چې په یمن کې د حوثي وسلوالو پر ضد عملیات کوي ویلي چې د صنعا خلکو ته د بشري مرستو لپاره به پوځي عملیات 15 ورځې بند کړي. د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف د جمعې په ورځ په تعیز ښار کې بمبارد کړی چې لږ تر لږه 80 ملکي کسان پکې وژل شوي دي. د یمن د 25 میلیونه وګړو تر 80 فیصد زیاته برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. د ترکیه په جنوب کې دوه عسکر په بمی چاودنه کې وژل شوي او څلور تنه زخمیان دي. د ترکیه د دیارباقر ولایت د والي له دفتره په خبر پاڼه کې نن ویل شوي چې پر دغو عسکرو ماښام د موټر بم چاودنه شوې ده. تر چاودنې مخکې د کوردانو کارګر ګوند پیکیکی خبرداری ورکړی چې د عراق په شمال کې د ترکیه د حکومت د بمباریو له امله له انقرې سره د اوربند موافقه ماتوي او نور پابندي نه ورته لري. د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو پرون په انقره کې خبریالانو ته وویل دی وایي موږ پوهېږو چې دغه درې تروریستي ډلې چې د کردستان د کارګرانو ګوند د خلکو د ازادۍ انقلابي جبهه او داعش دي څه کوي. موږ خبر یو چې دوی په خپلو کې همکاري لري او دا مو د استخباراتي معلوماتو پر اساس ویلي او د دغو درېو تروریستي ډلو پر ضد عملیات به تر هغو جاري وي چې د ترکیې پر ضد د دوی ټولې وسلې له منځه ولاړې شي. سپینې ماڼۍ نن د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د ترکیې د عملیاتو هرکلی وکړ. د سوریه ولسمشر بشار الاسد په خپل هیواد کې د رواني کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي مذاکرو ملاتړ وکړ او وی ویل چې خبرې که د بحران د حل لپاره ډیر کم اغېزه مولري غوره ګڼي. بشار الاسد نن په ټلویزیوني وینا کې ومنله چې د وسلوالو پر ضد په جګړه کې ځینې سیمې د سوریې د پوځ له کنټروله وتلې او ټینګار یې وکړ چې د سوریې پوځ د خپل ولس د ساتنې توان لري خو وی ویل چې پوځ د وګړو له کموالي سره مخامخ دی. د اسرائیل پولیسو نن وویل چې د یهودانو د مذهبي مراسمو د امنیت ټینګولو لپاره نن د اقصی جومات ته ننوتل. د اسرائیل پولیس وایي چې دا کار یې پر هغو عبادت کوونکو چې د یهودانو ځانګړي مذهبي مراسم یې ترسره کول د عربانو د حملو د مخنیوي لپاره کړی دی. د اسرائیل د پوځ ویاند میکی روزنفیلد نن وویل چې عسکر یې د هغو عرب ځوانانو د شړلو لپاره د جومات په عمومي دروازه ورتیر شول چې یهودي عبادت کوونکي یې په ډبرو ویشتل او مزاحمت یې ورته کاوه. پولیسو ویلي چې مخکې دوی ته داسې خبرداری رسېدلی و چې یو شمېر عرب ځوانان غواړي چې د یهودانو پر نننیو مراسمو حملې وکړي. د پولیسو ویاند ویلي چې پر جومات یرغل نه دی شوی او نه هم په زور ورننوتی دي. د اسرائیل د پولیسو ویاند ویلي چې په دې عملیاتو کې څلور پولیس زخمیان شوی دي او په دغو عملیاتو کې هیڅوک نه دی نیول شوی. او د دې ساعت مهم خبرونه مو واوریدل. د افغانستان د څو مهمو ښارونو د هوا حالاتو ته غوږ ونیسئ.
د هم د افغانستان د څو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 2.3°C. په کندهار کې اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 1.28°C. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8.9°C. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 6.2°C. جلال آباد اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 9.15°C. غزنی اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.2°C. پکتیا اسمان ځای وریځ، د تودوخې لوړ درجه 8.14°C. او په بدخشان کې به هم اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړ درجه 15.0°C.
خبرونه مولا ازادي رادیو وریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په وی پاڼه ازادي رادیو ټکی اور کې پیدا کولای شي. په راپورونو کې اورئ چې د بدخشان چارواکي تاییدوي چې په وردوج کې 102 پولیسو تسلیمې ته د سیمې پولیسو قومندان زمينه برابره کړې وه.
36 نفرش پولیس محلی و 71 نفرم پولیس سرحدی و پولیس ملی بوده. معامله که صورت گرفته از طریق قومندان محلی، اینا را تسلیم داده به طالبا.
هماره چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزیر تاییدوي چې په تعلیمي نظام کې ستونزې موجودې دي.
د دې وروسته د کلونو په جریان کې د لوړو زده کړو په سیستم کې هیڅ ډول بدلون رامنځته شوی نه دی.
نایال آزاد رسنی دم لاتری داری ننیک شمید ترولنیز رسنی و اونی اول منزل پدیر هم در تاری پورخ برو چه دا آمی روخت وزارت رتول و کورونای روخته دی چه دا زیگون ترمینز واتن پا پام کیونیسی دا پروگرام پا دویم نیمایی که لمره دا یو گرده میز در تخبرو چه موضوعی هم پا زین ولیتونو که دا ملیشی جوڑوانی پارد دا چه دا ملیشی جوڑوانی پارد دا پروگرام میلمانه سوایی خدا چه یو لند نظر وارو
اغه په خانه ولس نه ده چې دی او چا په خپل باندې دوی دغه رقم اقدامو کې ولس په ایسوي ده ولس په افغانستان زړه بدیږي په خپل بچانو زړه بدیږي یو پر مختلې خوشاله او آباد افغانستان غواړي
تور کو شي ازانو پروگرام هم درته په اخر کې خبرو وخت په افغانستان کې 4 بجې او 10 دقیقې شوې لمړی راپور هم د بدخشان په اړه دی د بدخشان چارواکي وایي د وردوج په تیرګران سیمه کې د وسلوالو طالبانو ته د 102 پولیسو تسلیمۍ ته د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان زمينه برابره کړې وه د بدخشان د والی ویاند احمد نوید فروتند یک شمې پر از ازادي راډیو ته ویل چې د محلي پولیسو دغه قمندان خپل ملګرو سره طالبانو خوشي کړي او نور لا هم له دوی سره دي د بدخشان کې د افغانستان دفاع وزارت چارواکي وایي دوی به ډیر ژر د تیرګران د بیرته نیونې عملیات پیل کړي بلخوا د افغانستان پولیسي جرګه کې د بدخشان ولایت یو شمېر استازي په تیرګران او نور امنیتي پیښو کې د امنیتي ارګانونو چارواکي پړ ګڼي له بلې خوا وسلوالو طالبانو تر دې دمه د خوشي شویو پولیسو په اړه څه نه دي ویلي او د بدخشان د ولایتي شورا رئیس د تسلیم شویو پولیسو شمېر 130 کسه ښودلی اجمل تورمن په دې اړه رپورټ جوړ کړی
د بدخشان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د تسلیم شویو پولیسو له ډلې شپږ ډېر سیمه ییز پولیس خوشي کړي او نور لا د مخالفینو په ولکه کې دي د بدخشان د والی ویان احمد نوید فروتن د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په یاد سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د 102 پولیسو تسلیمي هغه څه دي چې د سیمه ییزو پولیسو د قمندان لخوا ورته زمينه برابره شوې وه
پرون 102 نفر په تیرګران کې چې شپږ ډېر سیمه ییز پولیس ول د قمندان جلال په مشرۍ او یا کسه هم ملي او سرحدي پولیس ول د هغه معاملې له مخې چې د سیمه ییزو پولیسو د قمندان لخوا شوې وه طالبانو ته تسلیم کړی شوې دي او تر اوسه هغه شپږ درس کسه چې سیمه ییز پولیس ول د طالبانو لخوا بیرته خوشې شوې دي
د ښاغلي فروتن په وینا د کسان یو ورځ په محاصره کې پاتې وو چې د ناسمې حواله عمله مرسته ور ونه رسیده د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ د تیرګران سیمه تر 4 ورځو مقامت وروسته تیر شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده وسلوالو طالبانو د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د وردوج په تیرګران کې 113 کسه افغان امنیتي ځواکونه ژوندي نیولې دي په خبر پاڼه کې راغلي چې 15 کسانو ته مرګ ژوبله وختي او یو شمېر وسلې او تجهیزات هم دوی ترلاسه کړي دي خو د بدخشان ولایت د سیمه ییز چارواکو په وینا په دغه پیښه کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وختي او له افغان ځواکونو څخه یوازې 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي په ورته وخت کې د افغانستان پولیسي جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو یو شمېر استازي او نور امنیتي پیښو کې د امنیتي ځواکونو لوړ پوړي چارواکي پړګنی په ولسی جرګه کې د بدخشان ولایت د خلکو استازي فوزیه کوفي
تعجب اور اس وخت یاره مبینه کې اقدر
د تعجب وړ خبره ده کله چې موږ وینو د دې هواد سرتيري مقاومت کوي خو د رهبرۍ په کچا جدي نه نیول کیږي لبد مرغه دوی د سیمو د دفاع لپاره د مات په حال کې یو دفاعي ستراتیژي غوړه کړی ده
بار دفاع
مناطق د میرمن کوفی په وینا په کار ده چې د نیول شو یو کسانو د خوشی کولو لپاره جدي هڅه وشي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د دفاع وزارت چارواکي وایي چې دوی به ډیر ژر د تیرګران د بیرته نیولو عملیات پیل کړي د دفاع وزارت د وین برسیال دولت وزیره
هغه څه چې دفاع وزارت پورې مربوط دی هغه دا دی چې هلته قطعاتو تجمع کړی ده او هیله ده چې ډېر ژر به عملیات پیل سي
بدخشان د افغانستان له نامنو ولایتونو څخه دی چې څه موده وړاندې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت د جرم ولسوالي هم د څه مودې لپاره لاندې کړې وه په جرم کې هم د ملي اردو شاوخوا شل سرتیري ووژل شول خو افغان امنیتي ځواکونو بیرته دغه ولسوالي خپله کړه ویل شوي چې په بدخشان کې د طالبانو تر څنګ یو شمېر بهرني جنګیالي هم د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګي
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی
د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه وایي اوس هم د هیواد د لوړو زده کړو په نظام کې ګڼ شمېر ستونزې شته چې ژر تر ژره باید هوارې شي. د مقصد یکشنبې په ورځ د لوړو زده کړو په وزارت کې یوه علمي ناسته جوړه شوې وه. د استادانو د ټولنې غړیو وزارت ته یو لړ پیشنهادونه هم وړاندې کړل. د لوړو زده کړو وزیر په تعلیمي نظام کې د ستونزو موجودیت تایید کړ، خو ویل چې هوارۍ ته تدابیر نیول شوي دي. تفصیل د خان محمد سین په دغه راپور کې.
که څه هم د لوړو زده کړو وزارت نوی وزیر وایي چې د لوړو زده کړو په نظام کې د ستونزو پلټل پیل کړي، خو د پوهنتونونو د استادانو ټولنه وایي چې اوس مهال په دې نظام کې داسې عمده ستونزې شته چې د تحصیل پر بهیر ناوړه اثر کړی دی. د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنې د یکشنبې په ورځ په یوې علمي ناسته کې ګڼ شمېر اکادمیکې ستونزې بیان او د لوړو زده کړو له وزارته یې وغوښتل چې هوارۍ ته تدابیر ونیسي. د استادانو د ټولنې یوه غړي پوهان قیس دغو ستونزو ته داسې اشاره وکړه:
لوړو زده کړو کې یو څه پرمختګ شوی، خو د کیفیت له پلوه له ټولو مادي تخنیکي امکاناتو او اسانتیاوو سره د لوړو زده کړو په برخه کې د پام وړ پرمختګ په سترګو نه لیدل کېږي. د لوړو زده کړو ستونزې او کمزورۍ تر اوسه په دقیق ډول نه دي ارزول شوي، چې دا ستونزې د اداري برخه کې دي، د علمي برخه کې هم ستونزې موجودې دي، د محصلانو د برخې ستونزې دي، د درسي نصاب ستونزې دي او د استادانو ستونزې دي.
استادانو دا هم وویل چې په پوهنتونونو کې د سیاستمدارانو او زورواکانو غیر قانوني مداخلې بل لامل دی چې د لوړو زده کړو نظام یې له څو کلونو راهیسې له ستونزو سره مخ کړی دی. استادانو دا هم وویل د لوړو زده کړو لپاره بهر ته د استادانو او محصلانو په لیږلو کې عدالت په پام کې نه نیول کېږي او د کانکور پروسه د دې پر ځای چې ښه شي له یوه کال نه بل ته خرابیږي. په همدې ډول استادانو په لسګونو نورو ستونزو ته اشاره وکړه او د حل لپاره یو لړ علمي او اکادمیکې لارې چارې هم پیشنهاد کړې. په جوړه علمي ناسته کې د لوړو زده کړو وزیر فریدې محمد د استادانو ستونزې تایید کړې او ویل چې ټولو ستونزو ته به د پوهنتونونو د علمي شورا په مرسته یوه جامع طرحه جوړه او هوارۍ ته به یې تدابیر ونیسي.
د تیرو څوارلسو کلونو په جریان کې د لوړو زده کړو په سیستم کې هیڅ ډول بدلون رامنځته شوی نه دی. راځئ چې په متحد ډول پر بدلونونو فکر او عمل وکړو. په تیرو دریو میاشتو کې موږ وکولای شول چې د کانکور ستونزې تشخیص او د وزیرانو محترمې شورا ته یې وړاندې کړو. موږ وکولای شو چې د لوړو زده کړو د قانون مسوده تکمیله او د عدلي وزارت ته یې وړاندې کړو.
دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې له څو کلونو راهیسې نه یوازې دا چې په پوهنتونونو کې د کیفیت لټیټوالی شکایتونه کېږي، بلکې ویل کېږي چې په ځینو پوهنتونونو کې د تعلیم او تحصیل له اصولو خلاف سیاسي، قومي او سیمه ییز فعالیتونه کېږي. کارپوهان وایي تعلیمي او تحصیلي مرکزونه باید له هر ډول سیاسي، قومي، ژبني او مذهبي فعالیتونو څخه لرې وسي او حکومت باید هیچ چا ته اجازه ورنه کړي چې دغه علمي مرکزونه له اصلي لارې واړوي.
ازادي راډیو لاونه ترو وورځي پونه کې
د ازادي راډیو خبرونه همدارس په ازادي راډیو ټکی اور وی پانه کې هم اوریدل شي او همیل مطالب لوستل شي. نای له آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې نن یکشنبې د ټولنیزو رسنیو اونۍ ولمانځله. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر د ټولنیزو رسنیو په لمانځغونډه کې ویل چې په افغانستان کې دغو شبکو د معلوماتو پر رسولو عامه پوهاوی له فساد سره د مبارزې او نورو برخو کې د پام وړ مؤثریت درلود. قسیم سولمال په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د نظر اختلاف د دشمنی په معنا نه ده. د ټولنیزو رسنیو د لمانځنې سرژنۍ شعار جوړوي. د نایا آزاد رسنۍ څخه د ملاتړ ادارې مشر مجیب خلوتګر د یکشنبې په ورځ د ټولنیزو رسنیو د اونۍ په لمانځغونډه کې وویل چې په افغانستان کې د هرې ورځې په تیرېدو سره د ټولنیزو رسنیو مؤثریت ډیریږي او په بېلابېلو برخو کې ورڅخه ګټه اخیستل کېږي.
رسنۍ
اجتماعي در کشور د وی ټولنیزو رسنۍ په هیواد کې خپل ځای موندلی دی او په فرهنګي، اقتصادي، سیاسي، امنیتي او علمي برخو کې تر اوسه ګټور رول لوبولی دی. شغل خلوتګر وایي چې په تیرو نږدې یو نیم لسیزه کې ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، لینکډین او داسې نورو شبکو له صفر څخه پیل وکړ او ډیر پرمختګ وکړ. دی وایي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 1,300,000 کسان له ټولنیزو رسنیو څخه ګټه اخلي. همدې غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال مشګان مصطفی وویل چې د ټولنیزو رسنیو مؤثریت په کتو اړینه ده چې د سنتي رسنیو لکه رادیو او تلویزیون په قوانینو کې د ټولنیزو شبکو لپاره هم قانون جوړ شي.
اطلاعات فرهنګ ما در نظر داریم کې
د اطلاعات او فرهنګ وزارت په پام کې لري چې د ټولنیز رسنیو په قانون کې د ټولنیز رسنیو په نوم یو فصل اضافه کړو پرته له دې چې کوم چاته زیان ورسوو.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د معلوماتو لمخې د محل شپږ مخابراتي شبکې په افغانستان کې انټرنیټي خدمتونه وړاندې کوي، خو له دې سره سره خلک په افغانستان کې د انټرنیټ د کم کیفیت او لوړې بیې څخه شکایت لري. په ورته وخت کې له ټولنیزو رسنیو شبکو څخه ناوړه استفاده په افغانستان کې یو بل د اندېښنې وړ موضوع بلل کېږي. همدا موضوع مې د ټولنیزو شبکو له یو تن کاروونکي محمد قاسم رحماني سره مطرح کړه او له ده څخه مې د دې ستونزې د حل لارې په اړه پوښتنه وکړه.
مو هنوز هم نیاز به ازی داریم که فرهنگ استفاده هست
دوی مش لا هم ارتیاله رو چیل ټولنی زو رسنی څخه د استفاده فرهنگ باید پیوړی سی. دولت باید داسې پروګرامونه پیل کړي چې لا ټولنی زو رسنی څخه سمه استفاده وسی او اخلاقی موازین باید تدوین کړي. ټولنی زو رسنی په یو شمېر هوادونو کې د سترو سیاسي بدلونونو سبب ګرځېدلې دي. خلک او مدني فعالان هم وایي چې لا ټولنی زو رسنی څخه نه باید یوازې د وخت د تیرولو او سرګرمۍ لپاره کار واخیستل سي، بلکې دا شبکې باید خلکو ته د معلوماتو درسولو او بنسټیزو بدلونونو په وسایلو بدلې سي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له ټولو کورنیو غواړي چې د زیږون ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د خبرې د یک شمې پر ورځ د کورنۍ د تنظیم په اړه د یو دورځني سیمینار په پیل کې وکړي. د بلې خوا د عامې روغتیا وزارت د ولایتونو یو شمېر رئیسان وایي لا هم په ولایتونو کې میندې د ولادتونو ترمنځ وقفه نه مراتوي او دې ستونزې د مور او ماشوم روغتیا اغېزمنه کړې ده. تفصیل د ناجي صاحب په دغه رپورټ کې.
د عامې روغتیا وزارت وایي د زیږون ترمنځ د وقفې نه مراتول په ماشومانو کې د خوارځواکۍ سوې شکل د وینې د کمښت او ټیټ قد لامل ګرځي او باید د دې ستونزې حوالي ته کار وشي. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د یک شنبې په ورځ د همدې ستونزې د مخنیوي په هدف د سیمینار په پیل کې له ټولو کورنیو وغوښتل ترڅو د ولادتونو ترمنځ واټن په پام کې ونیسي. ښاغلی فیروز وویل چې د زیږون ترمنځ د وقفې مراتول د مور او ماشوم روغتیا باوري کولی شي.
فاصله بین ولادتونو کې تانوز متاسفانه
د ولادتونو ترمنځ واټن په خوشنۍ سره چې تر اوسه د بیلابیلو عواملو لکه کلچر، اجتماعي موضوعات او نورو عواملو له امله نه مراتېږي. د ولادتونو ترمنځ واټن په پام کې نیولو ګټه دا ده چې میندې له ناوړه ولادي اختلاطاتو څخه مخنیوي کولی شي.
نوموړي همدارنګه وویل چې د ولادتونو ترمنځ واټن کولی شي چې د میندو او ماشومانو د مړینې کچه کمه کړي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس یو مور باید حداقل د دوو کلونو لپاره خپل ماشوم ته شیدې ورکړي. په عین حال کې د عامې روغتیا وزارت د ولایتي روغتونونو یو شمېر رئیسان وایي چې د یو شمېر ناوړه دودونو له وجې ډېری کورنۍ د ولادتونو ترمنځ واټن نه مراتوي. د ارزګان د عامې روغتیا رئیس ډاکټر خانغه میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې په ډېرو کورنیو کې د ښځې خاوند د ولادتونو ترمنځ واټن سره مخالفت کوي.
کلت خدا ما قبل که وزیر صاحب هم اشاره کردن دست مخانان خود ما هم مشکل
لکه سنگه چی وزیر صاحب اشاره وکړه موږ هم په خپل سیمو کې دا ډول ستونزې لرو. د پوهې د کچې کموالی او دودیزو مسایلو د صحي خدماتو په برخه کې ستونزې را جوړې کړې دي. یو شمېر سیمې له صحي خدماتو محروم دي. موږ هڅه کوو چې دې ستونزې ته رسیدګي وشي.
ښاغلی میاخیل هم د دینی علما وغوښتل ترڅو د جماعتونو له لارې په دې اړه خلکو ته د عامه پوهاوي حاصل وکړي. که څه هم په یوه ټولنه کې د وګړو د زده کړې سطحې ته په پام سره د کورنۍ تنظیم پروګرام عملي کول اسانه کار نه بریښي، خو د افغانستان روغتیایي چارواکي وایي چې په پام کې لري په نږدې راتلونکي کې یوه داسې څېړنه ترسره کړي چې څنګه کولی شي په ټول هیواد کې د زیږون ترمنځ فاصله یا د کورنۍ تنظیم سیستم په بریالیتوب سره عملي کړي.
د ولادتونو ترمنځ د فاصله په اړه مو د ناجي صاحبي ریپورت واورید. اوس هم را شو د عام خلکو هغو خبرو ته چې په ښارونو بازارونو کې د نجونو او ښځو د زورونې په اړه کړی دي.
دا ډېر غلط کار ده، بد کار ده او دا ښه کار نه ده، غیر اسلامي کار ده. دولت دا چې دې مطلب مخنیوی وکړي د خلکو، ځکه چې اسلامي ملک ده، هر سړی خور او مور ناموس لري.
مطلب دا دی چې د جنکی بازار کې ګرځي یک کورنۍ طرف نه حفاظت نشته، پختن نشته، خپل سره نه برو بازار کې ګرځي چې کور طرف نه سنبال بازار کې څه خبر نشته، ازر نه کې څه خپل خراب پیر ټول خلک خراب دی.
خدا خو هغه علت دی چې یو سړی فامیلونه لري دا کار کولی شي، کورونه لري، خور مورونه لري دا کار کولی شي، او دې سره باید سړی داسې کار وکړي چې سیتور ته وکړي یا داسې یو کمپاین ولا جوړ کړي چې د دې نه باید لاس والي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را دونه.
خودم گره آزادی رادیو تا غوگی چه ده سهار لود ما خام تر وو پر دولست شپگ نیمه دنی چپا او افم سلاشر پینزو پر لوی خارونو که خبرونی که هم در ازادو دیرو دو خبرونی پر آزادی رادیو تا که ارگ ویب پانه که هم آوریدلشه و همه مطالب لوستلشه. facebook.com/azadiradio مو ده فیسبوک، البته پختو فیسبوک آدرس ده، تاسو کولشه حل تا تازه خبرونه و ده هاگو راپورنو لینکونه و گوری چی پا آزادی رادیو ویب پانه که پراته دیم. اوس به هم ورشو ننګرهار ته. په ننګرهار کې د داعش او طالبانو ترمنځ خپلمنځي جنګونو زور اخیستی دی. د دغو ډلو ترمنځ دغه جنګ اوس هسکې مینې ولسوالۍ ته رسېدلی دی. د دې ولسوالۍ خلکو په خبره په لسګونه کورنۍ له خپلو کورونو بلو سیمو ته کډو کولو ته اړ شوي دي. په دې اړه له سیمې نه د شاه محمود شینواري رپورټ ته غوږ دو.
له کله نه چې د داعش په نامه وسلواله ډله په ننګرهار کې پیدا شوې، د دې ولایت د شینوارو په ولسوالیو کې وخت نا وخته د دوی او طالبانو ترمنځ خپلمنځي نښتې هم روانې دي. په دغو سیمو کې کله د داعش او کله د امارت اسلامي ډله پر یو بل برلاسي شي، خو په هره وسلواله نښته کې د سیمې خلک مجبور شوي چې خپل کور کلی پرېږدي او نورو سیمو ته راکډه شي. له تېرو درې ورځو راهیسې د هسکې مینې ولسوالۍ په اوغوز، کڅو او ګورګورې سیمو کې د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ د بیا ځل لپاره نښتې پیل شوي. د سیمې خلک وایي په لسګونو کورنۍ د دغه جنگونو له امله یو بل ځای تکړه شوی.
ماشومان خزي صاحب سره نشي سرلوتي درونه راکټ کی پیاده وزي، چې موټرو کې اوسه پیاده وزي صاحب، ته جلال آباد ښار ته سمارکوتا ته د دیواله نور څه متدې سره او دوی خپل کې سره لګیا دي. جنگ دی تر اوسه پر حکومت نه مداخله کړی ورکی او نو کوم خپل عمل خو دلته نه جنگ وسه شدت سره روان دي صاحب. او زمونږ دا تقاضا ده چې د حکومت توجه غواړو صاحب، چې دا کې مداخله وکړي او دغه ډلې وځي زمونږ ځای وشي صاحب، او غټ څه وروسته پیدا کړی صاحب.
جنگ چې دی د داعش او د اماراتو ترمنځ روان دی، او په ګورګورې کې ټول خلک د کورونا وتلي دي او مالونه هم پرېښي دي، کورونه هم پرېښي دي، او دغه نظر خپله جنگ روان دی.
د ننګرهار ولایت وین احمد زیاد الزید هڅکې مینې په ولسوالۍ کې د دغو دواړو وسلوالو ډلو نښتې تاییدوي او په خبره د دغو جنګونو د تلفاتو په اړه ورته راپور نه دی ورکړل شوی.
هلته امنیتي ادارې وایي چې نښتې سره کړي دي. احمد زیاد دوی ته معلوم نه دي چې دوی سره څه شی څومره تلفات اړولي. امنیتي ادارې وایي چې پرون نښتې سره کړي، نن د کوم نښتې ګزارش نشته خو پرون یې کړي سره.
له دې وړاندې په اچین ولسوالۍ کې هم د دغو دواړو وسلوالو ډلو ترمنځ سختې وسلوالې نښتې ترسره شوې، چې د سیمې خلکو په خبره په هغو نښتو کې عامو خلکو، ماشومانو او مېرمنو ته هم مرګ ژوبله واوښته، چې د همدغو جنګونو له امله په زرګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوې. د اچین ولسوالۍ څخه یو تن راکډه شوی وایي ولایتي چارواکي د دې جنګونو یوازې ننداره کوي او په اور کې هم خلک سوځي.
حال او مال زمونږ ټول تباه او برباد کړو. کورونه زمونږ اوس اشپزخانې چرګانې په والله چې زمونږ ژوندې ورته غورځولي، فیلمرغانې ژوندې ورته غورځولي، مالونه داسې مالونه په والله چې داسې په سترګو ورته کاته چې ځان نه ورکول. هغه په کلاشینکو باندې وښته، هغې نه وروسته لال کړه او بې رحمانه دا مالونه د کمرو نه خطا کړه، انسانان یې د کمرو نه را خطا کړه. مونږ یې مال او حال چور چور کړی دی. حکومت په دې کې چې دلته امنیت اولته امنیت هغه ځای ته سر نه را ښکاره کوي چې په دې ښځو او ماشومانو باندې څه تېرهږي. په والله چې دا چپړې داسې پرتې وي په دې لار کې چې بې انتحانه چپړې د زنانه او ماشومانو نه پاتې شوې وي چې دا پایداره روانو فاران څوک د کمر نه لیدلی، چا لاس ما چا پښه ماته، او داسې یو رشت دی چپړو پروتو چې تا ورته ژړلي وای، تا ورته ژړلي وای چې مسلمان باندې دا حال ولې دی.
نوموړي د مشرانو جرګې پر هغه پلاوي هم نیوکه وکړه چې په خبره ننګرهار امن دی او خلک د امنیتي وضعیت څخه خوښ دي. دی وایي دغه ډول پلاوي چې له مرکز راشي یوازې د ولایت په مقام کې د امنیت ارزونه کوي، خو د سیمې د خلکو له حاله یې ځان نه دی خبر کړی.
باید چې داسې حیات ولګي چې هغه ځای ته ځان ورسوي، هغه صحیح حیاتي، هغه د دې حکومت باندې خفه کوي، په دې ولس باندې خفه شي، د ولس سړی داسې سړی را لګي چې هغه د وطن خلافي، هغه سره کوم سړی پوښي چې بیا د ایران نه راغلی، د پاکستان راغلی، دا د روغ افغانۍ حیات راولګي، روغ وطن فرست سړی در ولګي چې هغه پښتنه وکړي، دا څه حال په دې وطن کې روان دی.
د ویلو دا چې تیر تیر اونې د ننګرهار سری میشتي ټولنې د اچین ولسوالۍ څخه راکړه شوو څه باندې زرو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته وکړه. د دوی په خبره دا مرسته یوازې هغو کورنیو سره وشوه چې غنیخیل ولسوالۍ ته راکړه شوي. دا چې نورو ولسوالیو جلال آباد ښار ته څومره نورې کورنۍ راکړه شوي د هغوی سروې روانه ده.
وخت په افغانستان کې 4:09 شوې. د موږ د خبرونو راپورونو برخه همدغلته ختمیږي، خو مخکې له دې چې لنډ خبرونه سید کمال شاه عارف درته وویي له هغې وروسته د سپورت نړۍ خبرونه واورئ. په دغه پروګرام کې مو واورېدل چې د بدخشان چارواکي وایي د وردوج په تیرګران سیمه کې وسلوالو طالبانو ته د 102 پولیسو تسلیمۍ ته د سیمه ییزو پولیسو یو قمندان زمینه برابره کړې وه. د افغانستان د پوهنتونونو د استادانو ټولنه وویل اوس هم د هېواد د لوړو زده کړو په نظام کې ګڼ شمېر ستونزې شته چې ژر تر ژره باید اوارې شي. دغه ټول راپورونه او ورته نور مطالب د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې azadiradio.org ویبپاڼه کې پیدا کولای شي. همدارس د facebook.com/azadiradio په فیسبوک پاڼه کې د دغه ټولو راپورونو لینکونه پراته دي، او همدارس لنډ خبرونه په دغه فیسبوک پاڼه کې پیدا کولای شي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:13 شوې. سید کمال شاه عارف لنډ خبرونه درته وایي.
د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې په وردوج ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونه د محلي پولیسو په همکارۍ وسلوال طالبانو ته تسلیم شوي دي. چارواکي وایي د فراه د نابرې ولسوالۍ درې افغان سرتیري د وسلوال طالبانو سره یو ځای شوي دي. په شمال کې د 209 شاهین خولي اردو مسلین وایي چې د فاریاب پالمر ولسوالۍ کې د پولیسو عملیات پر مهال د 4 ازبکستاني وسلوال په ګډون 10 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د امو سیند د سپادنه کېدو له امله د جوزجان د قرقین او خوماب ولسوالۍ څخه باندې 300 کورنۍ بې ځای شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف نن کویت ته ورسید. او د یمن په مرکز سنا کې خلک وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف نن سهار مخکې تر دې چې 15 ورځنۍ اوربند پیل سي هوایي حمله کړې دي.
د سپورت نړۍ خبرونه خبرېدو ته چمتو دي.
د سپورت ورزنه هنداره
تمه ده چې د افغانستان د سنوکر ملي ټیم به د سنوکر د نړیوال سیالۍ په دریم دور کې د ګډون لپاره پاکستان ته لاړ شي. د افغانستان د سنوکر د ملي ټیم مشر عزیز اعظمي ازادي راډیو ته وویل په دغه سیالۍ کې چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې جوړیږي د 15 هیوادونو لوبغاړي ګډون کوي. د ښاغلي اعظمي په خبره دغه سیالۍ د اګست په 16 پیلېږي او د دغې میاشتې تر 15 دوام مومي. تېر کال مصر د سنوکر د نړیوال سیالۍ کوربه و چې پکې افغان لوبغاړو وکړای شو د برونز مډال ترلاسه کړي. د سنوکر په نړیوال سیالۍ کې ګټونکې ټیم د سنوکر نړیوالو پروفیشنل سیالۍ ته لار پیدا کوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د هنډبال د ولس کلونو ساحلي ټیم په روانه میاشت کې د ایران د جمهور ریاست سیالۍ ته د ګډون په هدف هغه هیواد ته سفر وکړي. د هنډبال فدراسیون مشر یوسف نیازی ازادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ د اسد په 15 پیلېږي او د افغانستان د هنډبال ټیم په ګډون به شپږ ټیمونه له آسیا، شپږ ټیمونه له اروپا، شپږ ټیمونه له افریقایي هیوادونو او نوي ټیمونه له ایران څخه ګډون وکړي. ښاغلي نیازی وړاندې ویلي وو چې د ایران د جمهور ریاست جام سیالۍ 10 ورځې دوام کوي او پکې 14 لوبغاړي، 2 روزونکي او 2 تنه افغان پلاوي ګډون کوي. دغه سیالۍ هر کال په همدغه نیټه په ایران کې ترسره کیږي. د لومړی ځل دی چې افغانستان په دغه سیالۍ کې ګډون کوي. ویل کیږي چې دغه سیالۍ ګټونکي ټیم ته به د ایران د جمهور ریاست جام ورکړل شي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون مشر سیپ بلاتر له خپلې هغې خبرې دفاع کړې چې ویلي وو د 2013 میلادي کال د فوټبال نړیوالې سیالۍ دي په روسیه کې ترسره شي.
سپورت نړۍ خبرونه مو اوریدل. د پروګرام په دغه برخه کې ګردای میز درته خبرو. البته د ګردای میز موضوع هم دا ده چې په دې روسیه کې داسې راپورونه خبره شول چې ځینې کسان غواړي په افغانستان کې د ملشو جوړولو لپاره په عامو خلکو یشمیر کسان په دې باور دي چې داسې اقدامات کولای شي د هیواد له رواني ناامنۍ سره مرسته وکړي او امنیتي ستونزې لا پسې زیاتې کړي. همدا موضوع زما همکار رحمت الله افغان د ولسي جرګې له دوی مرستیال محمد نذیر احمد زی او د سیاسي او امنیتي چارو له کارپوه متي الله خروټي سره په یو بحث کې شریکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. البته له دغه پروګرام وروسته د ورکو شوې ځانو خبرونه مه هېروئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ د نن ورځې د بحث موضوع د هغو وسلو په اړه ده چې خلکو ته توضیح کیږي. د عامو خلکو وسلوال کېدل څومره کولای شي د هیواد اوسنی وضعیت نور هم پسې خراب کړي؟ د دې ستونزې د مخنیوي لپاره څه باید وشي؟ د دې بحث لپاره راسره په سټوډیو کې د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی او د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه مطیع الله خروټي میلمانه دي، او زه هم رحمت الله افغان یم. درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. د بحث لومړی سوال د ولسي جرګې له دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی څخه پیلو. ښاغلی احمدزی صاحب، د هیواد اوسنی وضعیت په کتو آیا خلکو ته د وسلو توضیح به له اوسنیو نامنیو سره لا هم ډېره مرسته ونه کړي؟
څرنګه د قانون اساسي د 55 مادې مطابق هر افغان حق لري چې خپل امنیتي سکتور تر څنګ ودرېږي او د خپل وطن څخه دفاع وکړي. دا د هر افغان حق ده. ما سیوا له دې نه که څوک د امنیتي سکتور نه یې خواته د ملشې په نوم یا نور د جبهاتو په نامون چې هر څه کوي، دا په قانون کې ځای نه لري او دا موږ محکوموو چې د روزي میاشتې په دې خواته ډېر اقوام په افغانستان کې یو تشویش دوی سره خلق سوی ده چې بعضی ډلګوی الته کارونه شروع کړي دي د مطبوعاتو د اورېدو مطابق یا د خلکو د وناو مطابق چې الته شخصي اسلحه توزیع کیږي. په دې لحاظ موږ دلته قانوني اساسي لرو، همدارنګه امنیتي سکتور لرو چې زه په خپل امنیتي سکتور باندې فخر کوم چې دوی سر ورکړی سنګر نه ده کړی. نو موږ که هر هغه څوکي افغانوي هغه کولای سي چې خپل امنیتي سکتور تر څنګ ودرګي دا تقویه کی. لکه تاسو به اوریدلی، زه بیا هم د معاون صاحب اول د رئیس جمهوریت څخه مننه کوم چې د خپل برنامه تشریح کړه چې زه راغلم د امنیتي سکتور تر څنګ به زه همکاري کوم، او دا د هر افغان حق ده. ما سي ول دي نه څوک شخصي اسلحه توزیع کوي یا په دومره مقدار تاسو به خبر یاستې چې بعضی خلکو غوښتنه کړې وي، حتی وزارت داخلي نه چې 10 میلیون راکټ او 3 میلا پیکا او 400 میلا کلاشینکوف، دا په هیڅ صورت مونږه اجازه نه ورکو. دلته مونږه که څوک شخصي مشکل لري، امنیتي مشکل لري، رجال برجسته قتل لرو، امنیتي سکتور لرو، یغه ته دی ارسی خدای دی کی چې د 400 وخت دي زر نه پر ضرورت ولري. حکومت دې په خدمت کې ده، د حکومت دندن د عدالت ولسونو د خدمت یا د غو دي امنیت ساتنه ده. او کته ته شخصي اغراض لپاره څوک اخلي، دغه مونږ جدا ممانعت کوو او ماده ممانعت کړی ده. نن هم په دې مورد کې مافرس کانفرنس په دې مورد درلود په زرا او خلک لختر نه دی خواته ماته د قومونو مشران متدفزین او همدغه رقم ته ځوانان خويندې دغه ټول عریض سولې ولسی جرګې ته چې مونږ یو تشویش لرو. پر دې بنیاد باندې ما پر رئیس جمهور رئیس اجرایی باندې نن غږ کړی ده چې څه رقم ته کولای شي چې دوی ولسونو ته قناعت ورکولای شي چې آیا دغه په کوم چوکاټ کې که واقعا د امنیتي سکتور د تقویې لپاره یي چې مونږ ټول ملاتړ وکړو، او که خلاف د قوانینو وي په دې قانون خلاف هیچا ته مونږ اجازه نه ورکوو، ځکه زه د ملت د نماینده په صفت د ملت زور د خدای زور ده، او ان شاء الله ته ملت به هیچا ته اجازه ورنه کړي چې دوی غیر قانوني اقدام وکړي یا وغواړي چې بیرته دوی 15 کلنه یا 10 کلنه جګړه تکرار کړي، او د دې اجازه به مونږ هیچا ته ورنه کړو.
خروټي صاحب، د راپورونو له مخې په اردو جو ولسوالۍ د بدخشان کې همدارنګ د میدان وردګو په بیسودو ولسوالۍ کې داسې ویل کېږي چې زیات شمیر کې وسلې هم خلکو ته ویشل شوي دي. که په دې اړه خپل نظر ته وایي څومره به بد تاثیرات واشي په امنیتي سکتور باندې، او څه ناوړه واقع به ولري په راتلونکي کې؟
اصلا په دغه حال شرایطی که چه د افغانستان دخمنان، د افغانستان د ارضی تمامیت دخمنان، د افغانستان د استقلال دخمنان په ډیر هڅه او تلاش کې دي چې بیا افغانستان کې هغه د 3 کالو پخوانی سریال شروع کړی او دوباره تکرار کی، او افغانان نو هم د اور په لمبو کې وسوځي. یو طرف ته د افغانستان د خلکو په سرنوشت هم د اوس ګویا د سولې په سرنوشت تصمیم نیول کیږي چې ګویا باید مخالفین سره سوله اوسی، خصوصا طالبان اسلامی تحریک سره د سولې خبری په قوت سره ادامه لري. حتی امیدواریگان استادی چې د بل مذاکراتو کې دا بل مخابره مذاکرات چې مخامخ کیږي کې اوربند مثلا مطرحی، او دا قوت وجود لري چې امکان لري اوربند هم اوسی. په دغه شرایطو کې د افغانستان دښمنان هلې ځلې کوي چې دغه پروسه تخریب کی، د افغانستان دښمنان هلې ځلې کوي چې د این آن په نامه خلک تسلیح کی، مصالح کی، او بیا هم مشکلات ایجاد کی. دغه ملیشه سازی عادی خاص علاقات لخوان شروع شوی ده، او دا دیل ملیشه سازی نه هغه دل چې ګټه پورته کوي هغه مشخص دي چې څو ګټه پورته کوي، او دغه ملیشه سازی معلومی دي چې چا په ګټه چا په تاوان ده. ملت په دې کې تاوان کوي، یو ته دنګ شمار اشخاص افراد ګټه کوي.
نه تاسو وایئ چې حکومتي چارواکي په دې کې خپل دی وسول؟
یقینا تاسو وګورئ په سمت شمال کې وخت د سرپل لار نه طالبان اسلامي تحریک، چې طالبان اسلامي تحریک په سمت شمال کې دومره قوت نه لري، زمنن هغه ګویا د افغانستان دی ملی اسلامی جنبش حمایتگر چی گویا ترکیه ده، ترکیه سره هم مشکل نداری، ایران سره هم طالبان مشکل نداری، چین سره هم مشکل نداری، دو ولی مدون مشکلات به تقی دارل چی کنر هلمند پکتیا پکتیکا قندار کی دا سوال اس کلا مطلق هم تقی مخالفین دولت اسلامی افغانستان و ملی اردوی به مازل اس ملی پلیس به مازل این مسلح قوا سره بجګل کی و حالت هیست ملشیا ملشیا سازی مفکوره پیدا نسو.
حاجی صاحب خروجی صاحب د سیول چې جنې لوړ پړی حکومتي چارواکي هم په دې د وسله توزو کې سلاس لري دوی غوړت وسله توزی کی ته دا خبره تاییدای او کتایدی د سوق دی و څو غوړی دي سره دوی وسله توزی کی یعنی دوی سوق دی څو غوړی
ګوري بازي مناطق دی ټول افغانستان سره نه سیولې البته د دولت دا برنامه ده یا د اردو ملی یا پولیس ملی یا امنیت ملی چې غوی یو چاته اسلحه ورکړی ده خو هغه د دولت په چوکاټ کې دی ځکه هلته څوک سوی ده که تاته اسلحه درکول سوی لکه محلي پولیس د هغه موږ معاونیت نه کوو موږ معاونیت د هغه چا کوو چې هغه په خپله پیسو باندې اسلحه اخلي یا د قوم په نامو یا د خپل د ډلګۍ په نامو باندې دا توضیح کوي د دې اجازت موږ هیچ چاته نه ورکوو ځکه په دولت کې بل دولت موږ نسو جوړای نه په قانون موږ ته اجازت راکوي او نه امنیتي سکتور موږ ته دا اجازت راکوي موږ مخالف د هغه چا یو چې هغه شخصي اسلحه توضیح کوي هغه ولو که هر څوک وي قانون له هر چا بلاتر ده باید قانون ته ټول احترام ولري په دې لحاظ باندې طبعاً په دغه انګېزې خورې شوي دي په دې کې کوم شک نشته لکه مخکې زه یاده ورسومه ماوین صاحب اول راغی خپله تشریح وکړه هغه د ملت خپله صفایي وښودل چې زه راغلی یم او دلته د دولت په برنامه باندې او د خپل امنیتي سکتور تر څنګ ولاړ یم چې دوی ته روحیه وغه ورکړم دا د دې افتکار ده موږ له هغې نه مره خپل ملاتړ اعلانوو داسې څوک ځي شخصا یو قوم حمایه کوي او هغه د بل قوم په نامه باندې چې هغه هم په دې نظام کې ژوند کوي دا غیر قانوني عمل ده دا زه په سختو ټکو سره غندم او دا به هیچا ته زه اجازه ورنه کړم نو دا افراد په خپله معنی دغه بعضې چې نور څوک پاتې دي مطبوعاتو نه ټول نړۍ د آواز اورېدلی ده هغوی د مهرباني وکړي همدغه رقم ته لکه معاون صاحب اول راغی مطبوعاتو ته د ځان حاضر کړي دا برنامه دې خپله تشریح کړي که واقعا همدغه رقم برنامه دوی لري چې امنیتي سکتور تقویه کوي موږ په څنګ کې ورسره ولاړ یو د موږ هدف دا نه ده زموږ دښمن هغه څوک ده چې د ما ورور وژني که هغه ملي اردو ده پولیسي ملي ده امنیتي ملي ده د ما معلم وژني د ما انجینر وژني د ما مکتب ورانوي د ما سرک ورانوي هغه په هر نامه هغه د ټولو افغانانو دښمن ده په دې کې موږ دا نه غواړو چې اوس د هغه نوم نه غلط استفادې سره دوی راسي یو لسی بل مشکل ایجاد کړي د یو قوم په مخالفت باندې دوی سلاګانې توضیح کوي دا عمل په کلکه ټوکه زغندم او هیچا ته به زه دا اجازه ورنه کړم
خروټي صاحب تاسې د سیاسي او امنیتي چارو د کارپوه په صفت باندې د دې وسلو توضیح پراتون کې کې څه ډول ارزوي
دینه متغیر کیږي چې هغه اقلیت په سیمه کې د بل قوم ده او دا قوم یو قوم نه چې دا توبکون ورسره د توسي دی کټ پورته کوي او دا منجر نتیجه دا کیږي چې موږ عملا ولې د څومره شاته پاتې شو د افغانستان خلک جاد وکړل جاد نو ورسره باید موږ ټنو نه کړو وای موږ باید ملي کړو وای موږ باید خوشورتیا کړو موږ ویرو ک نتیجه هم دغه چې دغه د ملشه سازي نتیجه دغه عمل چې اوس شلو سیمه دغه عمل کړ چې هغه شی په اطمینان تاسو نه نپتکاری
نه له اوسنۍ ته ته تاسو پوری حکومت یعنی رنگ وی کی لمانځه به
رنگ خونی شو راي امده خبره مو اوس کوله مخلص سوال نه زه پټمینان وایم چې حق افغان حق دی او زره 201 کال افغان نه ده حق افغان چې په خود دی فکر کو هغه چیز ورته شی ورکو مر کار پکو مغه هغه کار اوس نه کی افغانان اوس وخصی دی افغانان بیدار سی دی افغان خمنان خپل دښمن دوست خپې زنی افغانان خپې چې
کوم خلک څه وسلی اخلي هغه څوک دی
یقینا بعضی موضوعات په اطراف کې ستدي کابل کې کابل نه چوز مونږ او تاسو کې اطراف تلار سو فکرم ده اوس هماغه ملک التوایفی حاکم ده هماغه سړی چې پخوا پلار نیکو هغه وکیل ملک او هغه مخکې نیکی ملک او هماغه ملکی او هماغه شان ادامه لري په خصوص وخت چې جهاد کامیاب شد جهاد نه بعضی خوش خاص افراد دا تکه داران جهاد سو استفاده وکړل په سیمه کې خپل قوا قایغه حاکم کړل نو بینان دی هغه ته تاثیر خلک راځي سلا او توپک اخلي
یعنی خلک څه ته په دې اخیده چې دولت نشړنګ ول خوستون زره منست بس تاسو به تر ګرځو احمد صاحب افغانستان خو هم دی وسلو د توزیع و ترخه تجربه لري لکه مخسیه د ونه وکړه حتی حکومتونه لمانځول تاریخونه ته تغیر ورکوم په اوس وخت کې وسلیم توزیع کې ګلوبل خو د سولې خبرې روانې دي څومره دا کار د سولې په پروسه باندې تاثیر اچولای شي او که تاثیر اچولای شي څومره به منفي او څومره به
سولې بازه په وضاحت سره دا وایم چې سولې دی یو شخص غوښتنه نه و سولې دی ملت غوښتنه ده کله چې د انتخاباتو دور وو دوه مشرانو تعهد لول سره دا او د ولس غوښتنه هم دا و چې سولې هوا د پیلن وعده د ملي حکومت له خو کارونو نه سي ز یادولو وړ ګڼم دا هم ز ویلې سم چې د سولې په مورد کې واقعا فعلي حکومت ډېر اقدامات وکړل ډېرې هلې زل ډیر ملکونو ته سفر نه وکړو چې نتیجه یې دغه د مونږ تاسو ولیدله چې د طالبانو لوړ پوړي چارواکي او د افغان دولت دا مخامخ سره کېناستل او حتی دغه دا کېدی سي په راتلونکي ورځو کې د یوې میاشتې د اوربند په مورد باندې مونږ او تاسو له دې زیرینه برخمن سو. نو دا صلح د افغانانو غوښتنه وه او صلح افغانستان شموله ده، افغان شموله ده. په دې کې هیڅ کړی هم نشي کولای چې د ولس مخنیوی وکړي، ځکه پښتو کې یو متل ده وایي د ولس زور د خدای زور ده. د ولس غوښتنه ده، د دې معاونیت هیڅوک هم نشي کولای. زه بیا هم په هغه افرادو اشخاصو که هغه په هر چوکاټ کې وي زه د هیله توقع تر لرم چې دوی باید د افغانستان د نورو قومونو په شان د خپل قومونو ته احترام ولري او راسي د صلح په مورد کې همکار واوسیږي. افغانستان پخوانی افغانستان نه ده، اوس ځوانان خویندې ورونه په دې معنی آګاه سوي دي چې ځوان څه ته وایي، راتلونکی څه ته وایي.
هم څوک چې وسلې اخلي همدارنګه له دولت نه د غوښتنه څه د خلک باید څه وکړي که دا بحث را جمع کړو
چې ولس اوس هغه پخوانی ولس نه ده چې د یو چا په خوله باندې دوی دا رقم اقدام وکړي. ولس پوهیږي سوی ده، ولس په افغانستان زړه بدیږي، په خپلو بچیانو زړه بدیږي، یوغوی پرمختللی خوشحاله او آباد افغانستان غواړي.
خروټ صاحب، د بحث جنبندي دا ډول ده چې افغانستان پرونی افغانستان نه ده، افغانستان ویښ ده او کومه تجربه چې پخوا تکرار سوي دي افغانستان کې دواړه تجربه بیا نه تکرارېږي، فقط ټول خلک دي هوښیار اوسېږي. افغانستان یو ملت، فقط دغه وروستی پیغام کړه ته وایي،
فقط دغه کسانو ته چې اوس افغانستان لاندې هماغه پخوانی افغانستان پخوانی افغانستان فکر کوي. زه دورته دومره ورته وایم چې دغه توپکونه چې تاسو توضیح کوئ، دغه توپکونه میلیون یو ورځ تاسو دور خوري. دا افغانان پخوانی افغانان نه دي، غولېدل افغانان دي چې تر پرونه پورې تاسو 5 میلیونه ته وزل او پاکستان هم په حمایه کې د شوروي د تجاوز په مقابل کې او اوس د داعش ما تجاوز په مقابل کې چې ګوري روسیه ته لرسي، بیا افغانان دغه کوي تبا کوي. افغانان پخوانی افغانان دي، ان شاء الله داسې ورځ به راشي چې دغه توپکونه دې په خوند شاو خوستوي د تسلیمي توضیح کوي د 2 میلیونه بیرته به دوی ته توسي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا زموږ د نن ورځې وړو کې ګردای میز له محترم مېلمنو د ولسي جرګې له دویم مرستیال محمد نذیر احمدزي او د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه مطیع الله خروټي څخه مننه چې راغلي او په دې بحث کې مو را سره ګډون وکړ.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې د ماروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ، دا د بیا هم د تاسو خپل پروګرام د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام پیل شو. ګران دوستانو، دا د سکل بیا هم د هغو پروګرامونو وخت را ورسېد په کومو کې چې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو، په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. سکل له نیکه مرغه د ازادي راډیو له لارې نه ډیر کسان پیدا شول او له خپلو کورنیو سره یو ځای شول. کېدای شي چې ځینو اوریدونکو دغه زموږ پروګرامونه نه وي اوریدلي او یو وار بیا دغه پروګرام واوري او خپل ورک شوی عزیز یا دوست پیدا کړي. نو ډیر به مونږ زندو راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولی شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو واری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګیاست. محترمو دوستانو، په نننی پروګرام کې تاسو ته یوازې هغه تلیفوني پیغامونه خبرو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. دا ځکه کېدای شي چې تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرامونه نه وي اوریدلي او خپل ورک شوي عزیزان لټوي. نو له دې کبله دغه پیغامونه یو وار بیا تاسو خبرو، کېدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پکې پیدا شي. نو محترم دوستانو، راځئ چې دغه پیغامونه واورو. په دغه پیغامونو کې یوازې داسې پیغامونه دي چې ځینو دوستانو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د ځینو ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي، او یا خو هم داسې تلیفوني پیغامونه دي کوم چې تاسو آزادی رادیو ته تلیفون کړی دی لمنګه څخه مننه کړې ده چې د تاسو ورک شوی عزیز د آزادی رادیو لاره نه پیدا شوی. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
ټول آزادۍ د رادیو د کارکونکو په مننه سره او یو پټیز ډیر خوشاله یم چې دا د افغانستان د زایرو خلکو د پاره خوشیشتم جوړ کړی دی. نو پیغام ټول مسلمانانو ورونو ته دا ده چې د زابل په ولایت کې دا شواته کاله به کیږي یو سپینځرې سړی سرمایي ژیرې شنې سترګې لري. نو خبرې داسې کوي لکه دا د باغران خلک چې کوي یا دا د باغران د خلکو خبرې کوي. نو چې دلته داسې څه لیونهاله هم ده کچیر د دغه یو قریب یو حاجی جماعت ته په دغه شمیره زنګ وی 0-304-290-214 د خدای پامان په مخه مو شه.
زه په راده ولایت د کلستان ولسوالۍ زما نوم یې اقبال دی د حاجي سربلان د زوی یم. تقریبا د نجیب په وخت ببرک په وخت کښې زه خلکیانه بیر کړم وړم عسکرۍ ته بیا زه وتښتېدم بیا ټپي شوم. خو زه دلته د تخار په ولایت کښې یو ځای یم د خپل قریبانو اوال نه لرم که زما د خوا اول څوک غواړي دغه د ازادۍ رادیو ته دې زنګ ووایي. زما د ورور نوم باغ دی د بل ورور نوم یې بختیار دی. زما نوم اقبال دی د فراه د ولایت د کلستان د ولسوالۍ د مغل آباد د کلي یم. زما دا پیغام ورسوئ. السلام علیکم.
زه عبدالمنان در وزګان ولایت جزاب د ولسوالۍ ازادی رادیو کار کوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دلته د جزاب په ولسوالۍ کښې یو سړی دی د طلا محمد په نامه د ورور نوم یې نادر دی د بل ورور نوم یې بادر دی د وردګو د ولایت دی د ملالۍ د غونډۍ. که چېرې د دې څوک پوښتنه کوي دا ورونه یا سازي یا صاب یې هم داسې کمزوري دي نو په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي د روزګان ولایت د جزاب ولسوالۍ ته 0-4-3-5-0-5 په دغه شماره دې موږ سره تماس ونیسي. وسلام.
ہلو السلام علیکم. میں مطلب روزگان میں ولایت تجزہ ولسوالی سے خیر تاس اللہ پیغام چیشتم تجزہ کو ولسوالی کی اور نپار دی د جلال آباد د ولسوالی نے میں نے تجزہ نہ دی رکھو دی د ملالی د غونډۍ تور سالے پنامہ بھائی اور دنگرائی سوائی دی چی دی سلیو شکالہ سے خیر اگر تجزہ شکالہ سوری عمر لری بگی دی وہ کل کی تجزہ ولسوالی کی دی دا غری خط سو کولی سی چی دا پارا بانی مصر بلا شمارا بانی تماس ہوئی چی سی پر آیا درو پنجوز دروش پیتا سلور سو سلور پنجوز مارا جرا سیمو دا سوئی و ماری پیکو پر آسر وارکو خفل کورنی تا و سلام.
السلام علیکم. زاد رحمان دی غزنی ولایت دیگ لور سوالی خبری کن موگی جی خان پنام بانجی یو نفر پیدا کرای دا چی دا ساز یا خراب چی وای چې زه د ضرورت په کلي د ضرورت د کلي یم. روحاني صاحب که دا چیف د چا پیار یې یا خپلوانی مقصد رالېږي یا دا په ګیا کښې وسلام احترام.
وریا السلام علیکم. نجیب الله ترخیر خبرې کوم د دی سبزه دلته یو ورک عزیز ده د الله محمد په نامه باندې دا دوه میاشتې دلته مونږ سره کېږي زمونږ سره ده او دا روحاني مرض هم لري او چې څوک یې په دې هکله معلومات غواړي په دغه شمېره دې ما ته زنګ وکړي 0-9-1-9-4-3-6-6 اخرې 8 او بله دا شمېره 0-8-8-3-4-8. سلام.
زما دغه پیغام دی زه البري د هلمند ولایت څخه د نادادي د سیمې څخه ستا سره په تماس کښې یم. دلته یو هلک دی تور کالي اغوستي دي د 15 کالو دی وایي زه ودود نومېږم خپل د کوره څه نادرکه دی هر سړی کولی شي چې دغه شمېرې ته زنګ ووایي 0-8-8-3-6-5-1-4 دغه زما تلیفون شماره ده کولی شي دغه شي ته زنګ ووایي. دغه هلک چې دی د نادالي د دورایي د نازدانۍ ودې خوا ته د مکتب ودې خوا ته
دلته دکان دی، دغه دکان ته چې ځان ورسې بس هغه هلک پیدا کېږي. وسلام.
زه خپله نورالدین یم، د غزنی ولایت نه راستنې ولې ده. دلته د غزنی په ولایت کې د غفور په نامه باندې یو نفر شته چې په یو جومات کې اوسېږي. دا ډېر ښکېل کې د هر مسلمان ورې ما ته په دې نمبر باندې زنګ ووهي، صفر اویا لس پنځه اووه پنځه یو، شماره یې بیا تکراروم، صفر اووه اووه یو صفر دوه پنځه پنځه اووه
یو. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0-00-2-4-3-6-1. یو ورې بیا وایم 0-00-2-4-3-6-1. همدار اساسی کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-00-4-2-2-1-1-2-4-1-1-5.
دلته یو لیونی دی، ګونګی دی، په ژبه باندې ګونګی دی، ورک دی، دلته راغلی دی، ور هم ځینې ورک دی، ځای منچکان ځینې ورکه ده، کې ورور د دغه ګونګي اوري او کې پلار اوري کې او بل څوک اوري دغه ګونګي. هر څوک چې نو ماته دې په دغه لمبر باندې زنګ وي چې دا ګونګی په لاس ورکړم دی. صفر وا صفر دیا ات صفر وا پاز سلور صفر.
السلام علیکم. زه حمدالله د هلمند ولایت دګری ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته دا پیغام پیدم. دلته د سورکي په کلي کې، دګری ولسوالۍ د سورکي په کلي کې، دلته یو ښځه ده، ځوانه ښځه ده، ازادي تکلیف لري. ګرځي په کلو کوڅو کې، دغه ښځه هېڅ ناخته وکړي بیا نهشه. د هر چا چې زما سره دې پر دغه ټلیفون په شماره باندې اړیکه ونیسي، زما د ټلیفون شماره ده 0-00-9-1-2-4. شماره یو ځل بیا 0-00-9-1-2-4.
زه محمد قاسم اغا د هلمند ولایت د نهج سراج څخه زحمت تر کومه. ما ته یو سړی چې په نامه د محمد نعیم دی، د رحیم ورور دی، د کلاتی په قوم سلیمان خیل دی، د اختر محمد اکا زوی دی، که د اختر محمد اکا د مسجد دی. مور یې مړه ده، تقریبا دولس کاله دیارلس کاله کېږي چې د خپل کور څخه راغلی دی د کلات څخه. خط یې د څلور فوټ څخه د څلور نیم فوټ پورې دی، که هر څوک دغه زما غږ اوري شناخته یې، نو زما سره دې په دا شمېره تماس ونیسي 0-00-3-3-3-5-2-1. شمیره یو ځل بیا 0-00-3-3-3-5-2-1. السلام علیکم.
آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ.
من ولایت د کجکی د ولسوالۍ خبر کوم. روزانه دلته د اصل خان په نامه چې دی، د ډېر وخت د کلیوالو څخه عاجزات خلکو یا د ترکستان خلکو خلاصل دي، ډېر کوچنی وو. نو د دې کلي د اعصابو څه تکلیف هم لري، د ده څه چې موږ پوښتنه وکړو چې کله کوم ځای هم وایي، زه د شبرغان کله وایي د میمنې یم. نو دی چې دی په رنګ په جامه سور لپار دی، سترګې شنې دي. معلومات غواړي. زموږ د ټلیفون شماره دغه ده 0-00-8-3-1-6-9-1-6-9-3-1. ټلیفون شماره یې خپل بیا 0-00-8-3-1-6-9-3-1. دا زموږ شماره ده. ترې د په حق له څوک معلومات غواړي، زموږ د ساحې تلیفونونه د ورځې کار کوي د شپې نه کوي. هر څوک چې زده پاک معلومات غواړي مور ته دې په دغه شماره زنګ ووهي. السلام علیکم.
زما جن سلطان محمد زید خلفیس ولاده بل مرغاده ولسوالی د ساګور کړي څه کتاب سلامه درکوم. یو بلک ته چې شپه وکړه هیڅ مور ولسوالی راغلی تا اما د اسلام د دې روزي په کوم وزبخت د کندو ولایت د امام صاحب ولسوالی وشهدو کوي دي زما د خاصه اوري په دغه شماره دي مشر تماس ونیسي سپر او سپر اته سپر شپږ درې دوه وره څلور اووه په دغه شماره بیا تکراروم سپر او سپر اته سپر شپږ درې دوه وره څلور اووه.
الو السلام علیکم. زه د فاریاب په لاره د کیسه د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما سره یو نفر دی د دېرش پنځه ویشت کاله تقریبا کېږي او سن بیا هم شاید چې د شپېتو کالو پر شاوخوا وي. دی د یو څه عصابي تکلیف لري او خپل پته نه شي ویلی. راته و زما سره مریض دی که د چا خپل یا خپلوان وي نو کولی شي په دې نمبر ماته زنګ ووهي. سپر و و سپر سلور دری و و یو نه سپر بیا و و سپر سلور دری و و یو نه. و سلام.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري.
السلام علیکم.